پور ووري په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، متحدو ایالاتو پر دواړو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون وویل چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو تګ راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه شوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
سپین ماڼۍ پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپین ماڼۍ ویان جاش آرنس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شيګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق په نورو لوی ښارونو نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پرون مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداري ورکړی چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکی ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه؟
زنه ایم خبره چی ولی باید سعودی عربستان دا کار کړی وي؟ دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر کنسولګری حمله وکړه او وری ورواچاوه. دا ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلې خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بارنوی چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو غږ وکړ چې ژر تر ژره دي خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل:
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide are they a nation state?
ایران باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی. چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یاد چې یو انقلابي ډله ده. دوی باید پر یو خوا د تک پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکو چې زموږ سیمه بے ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسولګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فل برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولای شي؟ او که تاسو هم غواړئ دغه معتبر بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څنګه کې یو رئیس نورګل شفق یم. دوستانو فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې حل لمنځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 360,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و، خو له نیکه مرخه له 2003 کال لاهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو برسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویا یې د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو برسونو کې لیږلی شو.
ملګرو، ما ویل دغو برسونو ته په کومو شرایطو بس یک کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چې خپل تحصیلی اسناد باید د میلادي کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر 1.5 مخکې باید مکتره ولېګل شي. بل دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تجی باید د ماسټرۍ اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په آزموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټرۍ لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې دوه مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فولبرایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
بهترین نمره ها را گرفتن نمونه ها انتخاب میشن.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه او پروسه کالې د نجونو د تعلیم د یو هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له درې ځله ناکامېدو وروسته په څلورم ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه دوه مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
دوه مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسنل سټیټمنټ وایي او بل د سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسنل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو او کړاوونو سره تاسو څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغې باندې مثلا په خو تاسو کارونه کړي دي او اوس په هغې کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فولبرایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزولو د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدی هغه څوک دي چې د فولبرایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په یو دوه میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغو برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي اوري؟
فولبرایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. اغوختل می چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربه ترلاسه کول وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله می چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅیدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وی چې ټافل امتحان ته تیاری وکم او خپل مقاله برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته آمادگی ونیسی. راتلونکی ته خو انشاءالله ډیر خوشبینه ما، خدای دې وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکا نه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از او درباره برنامه فولبرایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه در بار اول که اپلای کردم
پخوا زد فولبرایت پاره نپوهیدم، خود لومړی ځل اپلای کولو سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساینس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې او انټرویو مې هم ښه وه. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي، درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خویندو وارم چې که انګلیسي خوي نو ځانونه دی ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دی.
ملګرو لکه په سر کې مو اوریدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي، نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپل انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوي، ځکه چې پیسې به مو هدر دي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فولبرایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډیرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نه شي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لست انټرویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همداراز وایي ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدولی شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو بورسونو ته د کاندیدۍ پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل، خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د